خبری در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایین.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښنه لري او ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د قطر د غونډې حال هم درکوو، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې خلی دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځوونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړهییزه حل لاره نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې باولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کورونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د COVID-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې وه چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوي انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په 9 په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد پراخه مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو نه واوریدل. کې چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ او یا هم واوري، زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې یادونه درته وکړه، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادي رادیوي مجلې 19 پروګرام اورئ چې د افغانستان پر روانو کلتوري او فرهنګي مسایلو ورټوله ده. خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوې او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پښتنې لاندې راوستلې ده او شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان وانه چول شي. دغه لوړپوړی پاکستانی چارواکی په داسې حال کې د افغانستان له قضیې ځان باسي چې په کور دننه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په همکارۍ د پاکستان د پوځ یو شمیر غړي او دغه راز په پاکستان کې د افغانستان د مدرسو لزګونه زره جنگیالی د محل په افغانستان کې دي او افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي این کربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولې او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او وی ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یوه بیرونکې سناریو ده. خو وی ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ پیکه کړی دی. د د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټ په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښمن دي، خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیاب لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې بلې لوی غونډې کوربه ده. دغې غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلی څخه مې پوښتلی چې دا غونډه چې نن په دوحه کې ترسره کیږي او امکان لري چې دوه ورځې دوام وکړي، له تیرو هغو سره څه توپیر لري؟
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و، او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی و، او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتوب باندې تیره غونډه سوې وه، او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنۍ مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي، ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو هم دا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پوره توان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پړاو راچي، د پاکستان کوم استازی پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبرې ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم هلته حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیرو څو ورځو کې طالبان د لږ تر لږه شپږو ښارونو مرکزونو ته ننوتل، په دغو کې تر ډیره کندوز، تالوقان، سرپل، شبرغان او یو شمیر نور ښارونه شامل دي. په مخکنی خبرونه کې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې په کندوز کې تازه حال څه دی؟
تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده. نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تېره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سقوط کې یعنې پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سقوط وشو، سقوط وکړ، دلته زیات دولتي تاسیسات او بانکونه داسې چورو لوټ شول، خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو عامه تاسیسات صرافو خلو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي عامه شتمني څوک څنګه کې او لاس ته ونیسي.
بله، او د لک د تعلقان او بغلان په اړه هم وای، پل خمری په اړه باندې، سرپل او نور ولایتونو په اړه چې وضعیت هلته تغیر شوی او کنه د تیر ورځو په څیر دی؟
تخم د تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار چې دلته هم دوکانونه خلاص دي، خلک تګ راتګ کوي په ښار کې، او نسبتا خلک د د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهد وو. دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د جګړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلخمري ښار ته نږدې دلته سختې جګړې روانې وې، خو تېره شپه جګړه نه وه. ځینې سیمو کې داسې خال خال ډزې وې، او وضعیت په ټوله کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته هم په وخت سره توجه ونیسي، ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې ایزو حالاتو تازه حال راکو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په همدې سره د دې خبرونې خبري توکي رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پرګرام ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واوري چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم. دا هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې له اوږدې ناروغۍ ورنځېد چې بالاخره تیره اونۍ له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. پروانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د وریښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و، د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و، د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی خی چې خاش ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاش ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاش ځوان دوی وژلی دی، خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشا ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې دې مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅولي دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده زړه هم خرابېږي، داسې مشران د لاس دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار هغو نه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښت له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله من دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
اوس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاق نم پاتې شو، او باور وکړه په پښتونو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله من دی چوالې اخو تا د سې اوس شخصیتو چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه، نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیله زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
عالم زستور زگار کا ضد خون جگر خون
ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیاڼی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لویه ضایع بولي.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لویه ضایع بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لویې لویې حماسې پرېښېدي. په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پرله پسې د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښې پاتې شوي او بیلابیلو وختونو
ایوب استاد د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې در به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
رکی جنگونه په صادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده، نقصان ساده ته پوهېږي. زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نو د خدای کار دی بخل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبه زمونږ د نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل.
محبوب جان محبوب استاسو لمړی شعر ټولګه چاپ شوه. ربا یو سوال کوم، نن کابل کې مخکتنه وشوه، لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو. ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري. خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي، چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو، غونډه وشو.
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزرسه پشتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچي انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما ویژه خدای چې ماته نیولې هغه شم. خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي. او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټه لند پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خصه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس ولې خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزم، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره خلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د دې خپلې بې وسۍ اشخار څه داسې وکړه چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان و خریبار، خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځوم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي. خو شعر وایي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب مې خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ په کار د چاغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وخو دغه ماشوم که را بیدار شو او یو څه شروعونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته وخایې خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنې ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پې غلي کوي نه را یو ناره دې اوچته کړي انقلاب دې راولي
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته دا هنر لرم د مرکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کړي ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې چې چنده خان وو څو یارانو به ځانګل چې یاران مې په یوه تله تلل د ژوندو را کې هېڅ قدر پاتې نه و مونږ به مړي پس د مرګ نازول او دغه نن چې مافیا دي قبضه ګروپ دي دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب ترنه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل دغه ډالۍ دې وي درته چې ځان لا ریخی ریخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندما او نه پورکی گی زان لزلمی شین کس پا دزلار ورمان گندما نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلار ورمان گندما او چه پختانو پا یو چه غون کلو پی تی کزار و زکر بان گندما او ده خپل بابا پا پر سپا بزما نن با دا لر و بر افغان گندما محبوب غم سره بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان غند
ډیره ډیره مننه
خوشاله اوس ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتسیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول ټاپیو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټ سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالې کې د سیمان تخت په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې هغه خپل بس بېغه بلا د دې مشاهري د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمانتخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې، بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسته، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړي کې ډېری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران، په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
مهال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه یې زور تبایس شو چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تر شي، هغه دا ول د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنه چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ د هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې، یو ذهن دیم دای چې ځان سره خبرې کوي، نو دا غل خاطر باید مشکلات هم سره وڅغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یم جنۍ چې ما بیرون کار نه وکړی، فقط درس مې ویلې. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ دی تر ټولو لوی خنډ، کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی. ډېر غلط مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر وخت ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پر اختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان خاطر کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مگر د سم نو چې څوک د ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سعید تاسو د دې کار سره علاقه اوسی کې. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتی مور می ټول. مگر خبره ده چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي. خود کورنۍ تشویشونه شته دي، او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده، نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسی خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارتوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما او خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغاني میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلینګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلینګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږي مې چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلینګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم، پنځه فلمو کې مې کار کړی چې د ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ عموما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدي هنر کې به مخکې ځای کړم.
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرم شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دلته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما ما درس ورکی، تیاتر درس ورکی، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم لري شي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که
آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه صرف سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې د آزادی رادیوي مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازک کی شنڈے سل سیزے او پل نازک کی شنڈے سل سیزے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دی بلس پدروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا ترے نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا دما پزڑگی نزیگی چپ خائستے امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوب نسلاوینے پکر بلا کے ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلاوینے جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا
دغه خستا ګډې زمونږ نه دا درومې لالونا د خزان لونو تا ته همیشه حل تبهار غواړې د پلوخ کو د غمو په بدل د نن رهار لپاره هار غواړې ستا پرنا ستا په کولا مې قسم د هندو کشو د پامیر تاجې تپس پین غر کی د بزرگی سکی.